دوستان استریم شه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو ز اجمل عندیم او په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان هم کار کوي. په دې خبرونه کې اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمد الله محب په دوه ورځنی سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدل دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ موندنی خي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې انتخاباتي او اخلاقي فساد موجود دی. دا چې څنګه په اړه ریپورتونه لرو خو تر دې هر څه مخکې پام وکړي خبرونه ته فرشتہ جلالزئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر طالبانو سره روابط د دواړو هیوادونو روابط خبره خرابولای سي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په چین کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن قاهره ته ورسید. پوره خبر نو اورید. افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره د ایران روابط د دواړو اړیکې خرابولای سي. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان نن دا وینا پر ټوئیټر د ایران د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف د پرونی خبرو په جواب کې کړی ده. ظریف د جنوري په نهمه په نوې ډیلی کې د هند له ټلویزیون ان ڈی ٹی وی سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري ځکه مجبور دي چې د طالبانو په تر واکلاندې سیمو کې د خپل سرحد امنیت ونیسي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنیاد ټیفان ویلي چې د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلیل د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د اخلاقي او اداري فساد موجودیت دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رهبرۍ په کچه یو شمېر وګړي په اخلاقي فساد کې غرق دي.
دی وایي موږ داسې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی چې کاملا د اندېښنې وړ دي. دغه شان د کمیسون د رهبرۍ او ارشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بله موضوع ده چې په اړه یې موږ ته راپور نه راکړل شوی دی.
خود افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون دا خبره نه مني. د کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن له ازادي راډیو سره وویل چې د ټیفا چارواکي کاسناد لري عدلي او قضایي ادارو ته دي وسپاري. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب چین ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې محب بل چینایي چارواکو سره په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر هڅو او پر شرایطو خبرې وکړي. دا سفر دوه ورځنی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د یو له پاکستاني چارواکو سره پر ورته مسله خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وای د کانګرس د استازو مجلس له مشر نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت ډیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنی به نتیجې و. ترامپ پروند د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیواله د جوړولو پر پلان د خبرو لپاره د کانګرس د دیغړو سره وکتل. خو تر کتنی ورسته یې پر ټوئیټر ولیکل چې له هغوی سره خبري د وخت ضایع کول ګڼي. ډونالډ ترامپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره له کانګرس 15.5 میلیارډ ډالر غوښتي دي. خو ډیموکراتان یې مخالفت کوي. ترامپ پرون په واشنگټن کې خبریالان ته په دې اړه چې ولې ډیموکراتان د دیوال له پلان سره مخالف دي وویل دا وایي یوازنی دلیل چې هغوی مخالفت کوي دا دی چې ما جمهوري ریاست کټلای دی. هغوی فکر کوي چې په دې ډول به موږ ته زیان ورسوي خو دا کار نسی کېدلی. ترامپ وویل چې دی به خپل کار کوي. د امریکا د حکومت د امریکا د فدرالي حکومت یو شمیر مهمې ادارې له تیرو 1900 راهیسې تړلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د مصر پلازمینې قاهرې ته ورسید. پومپیو نن د منځني ختیځ 9 هیوادونو ته په رسمي سفر وتلی دی. هغه به هڅه وکړي چې په منځني ختیځ کې د امریکا شریکانو ته اطمینان ورکړي. لکه رئیسی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره شوې په منځني ختیځ کې یو شمېر عربي هیوادونه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو د وزیر سامح شکری سره پر سیمه ایز امنیت او اقتصادي همکاریو وژغیږي. پومپیو مصر ته تر تګ مخکې اردن او عراق ته تللی و او تر قاهره وروسته به د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. او د ترکیه د بارنوی چار وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې که شرایط سم ول امریکا به د پاتریوت مزایلو سیستم واخلي، خو که واشنگتن پر دوی فشار راولي چې له روسیې سره د قرارداد لغوه کړي دا معامله نشي کیدلی. ترکیه له روسیې د ایس 400 میزایلو د اخیستلو موافقه کړې چې د الوتکو ضد دي. مولود چاوش اوغلو نن د ترکیه این ټی وی ته په مرکه کې وویل چې حکومت به له روسیې د دې میزایلو د اخیستلو په تړاو د امریکا د شرایطو تحمیل ونه زغمي. ترکیه د ناټو غړې ده. چاوش اوغلو وویل چې د سوریې په شمال کې د کوردي ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیه د عملیاتو پلان تغییر نه کوي او له سوریې د امریکایي ځواکونو په وتلو پورې تړاو نه لري. د چاوش اوغلو دا وینا د واشنگتن او انقرې د اړیکو د خرابوالي یوه نقشه بلل سوې ده، ځکه امریکا د سوریې په شمال کې د کورد ملیشه قواوو ملاتړ کوي. چاوش اوغلو په نننۍ مرکه کې ویلي چې دا توقع به واقع بینانه نه وي چې امریکا ټولې هغه وسلې چې په سوریه کې د کردانو وسلوالو ته ورکړي بیرته ټولې کړي. انقره د کردانو وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې فعالیت لري د تروریستانو په سترګه ګوري.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل، فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د موضوعات او ریپورتونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی. د ملي امنیت د شورا دفتر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د پراخېدو په خاطر دی.
ډاکټر صاحب حمدالله محب مشاور امنیت ملي کشور در جریان این سفر با مقامات ارشد چین در مورد همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و چین، روند گفتگوهای صلح افغانستان، رهبری و مالکیت افغان‌ها و همکاری‌های راهبردی میان دو کشور
پر دی موضوع په ریپورت سربیره اوری چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله کوي چې پاکستان داخل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی همکاري وکړي. د انتخاباتو په اړه په یو ریپورت کې اوری چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د دوی مندرې ښیي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې انتخاباتي او اخلاقي فساد موجود دی. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې دا هم واورئ چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد دی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو، کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی. د ملي امنیت د شورا دفتر د ویان رسیال ازادي رډیو ته وویل دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د پراخېدو په خاطر ترسره شوی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د حمدالله محب روسي سفرونو ته په کتو وایي افغان حکومت سولې ته د سیمې د هیوادونو د پاملرنې د جذب هڅې ګړندۍ کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هندوستان ته له سفر یوه اونۍ وروسته د چین په دوه ورځني سفر د هغوی هیواد پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي حمدالله محبه د چین له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان او چین د ګډې همکارۍ د پراختیا په خاطر خبرې اترې وکړې. د یاد شورا د ویان مرسیال کبیر واسق نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د نورو بحثونو ترڅنګ د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه هم د ښاغلي محب د سفر یوه مهمه ایجنډا ده.
دکتر صاحب عبدالله محب مشاور امنیت ملی کشور در جریان این سفر با مقامات ارشد چین
دی وی د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر صاحب محب په دغه سفر کې د چین ل لوړ پړو چارواکو سره د افغانستان او چین ترمنځ پر امنیتی همکاریو د افغانانو په مشرۍ د سولې پر روان بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو خبرې اترې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د تیرې پنجشنبه په ورځ هم د سیمې د یو بل هیواد هندوستان په سفر وتلی و. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هندوستان ته له سفر وروسته وویل د هند د صدراعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره یې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ګټورې خبرې لرلې. هند او چین ته د افغان دغه چارواکي د سفرونو تر څنګ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د دغو هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به سیمې ته د څلورم سفر په ترڅ کې د افغان سولې په اړه له هندي او د چین له چارواکو سره وګوري. چین یو لوغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت کابل ته د سفر پر مهال هم د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ټټر ډبولی و. وروستیو سفرونو او هڅو ته په کتو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې افغان حکومت د سولې بهیر ته له پیاوړي دریځ او ښه نړیوال ملاتړ سره د ورننوتلو هڅې ګړندۍ کړي. د دوی له منځه ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل،
زه په دې فکر یم چې د ملي امنیت سلاکار د تیرو تیروتنو د تدارک په خاطر دا سفر ترسره کړی دی، ځکه طالبان په ډیپلوماسۍ کې او د هیوادونو سره په اړیکو ساتلو کې له دوی نه ډېر فعال دي. اوس دوی دا درک کړی ده چې باید ډیپلوماسي فعاله کړي او د سیمې د هیوادونو سره باید د هغوی د هغې اغېز نه چې طالبان پې لري راوباسي او د ځان په
ګټه باندې استعمال کړي. خو له دې سره د ټینګار کوي چې د افغانستان سونځ دی او بل پر وړاندې د سیمې هیوادونو څخه د ځان په ګټه د استعمالولو او هڅولو لاره نه هليږي، بلکې باید د افغانانو ترمنځ په خبرو باور رامنځته شي. ښاغلی شفیق وایي چین د پاکستان له لارې په طالبانو هم اغیز لرلی شي چې افغان حکومت د دغه هدف لپاره له څه مودې راهیسې هڅې ګړندۍ کړې دي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمېنې ته رسیدلې. ویل کېږي چې د چینایي چارواکو سره به د نوموړي د خبرو اترو په اجنډا کې د افغانستان د سولې پر بهیر هم خبرې شاملې وي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت پاکستان ته تللی و. د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر عمر داودزی په مشرۍ د غایت وای چې پاکستانی چارواکو سره یې واربیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان په سوله کې به عملی همکاري وکړي. دا ژمنې څومره هیله بخونکې دي؟ اجمل تورمان پر رپورټ لري.
پاکستان ته د عمر داودزی سفر او له هغه هیواد نه د خو خبرو راپورونو د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان ریښتینی همکارۍ ته هیله من کړی دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، نړیوالو شرایطو بدلون موندلې او پر پاکستان هم فشارونه زیات دي، نو ځکه خوشبینی موجوده ده چې پاکستان دا ځل صادقانه همکاري وکړي.
سفر د داوودی صاحب پاکستان ته اله بخون کوي بولم او د نړیوالو شرایطو تغییر کوي ده او پاکستان باندې فشارونه دي. پاکستان د ادارې کوم بدلون راغلی نو زه فکر کوم چې یوسف د پاکستان په نیت کې هم بدلون راغلی.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی دا مهال په یو څلور ورځني سفر په پاکستان کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي داودزی لیدنې کتنې او خبرې هیله بخونکې بللې. دغه شورا ویلي چې ښاغلي داودزی تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هغه هیواد د جمعیت علمای اسلام له مشر مولانا فضل رحمان او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره کتلی دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه لیدنو کتنو کې په دې هوکړه وشوه چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي او د هغه هیواد په قربتوب د دواړو هیوادونو د علماو غونډه هم جوړ شي. خاغلی داودزی بیا پرون اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د پاکستان صدر اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیله من کړیو. تمه ده چې نوموړی نن هم له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره وګوري او سبا د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته راستون شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه بولی وایي، تمه ده چې له روانو خبرو یوه مثبته نتیجه ترلاسه شي.
موضوع سوله دی وی د سولې موضوع د دواړو هیوادونو په ګټه ده. زه فکر کوم چې پاکستانیان به هم ستړي شوي وي او قرار قرار به یوې نتیجې ته ورسیږي. که څه هم ایله بخونکې مخینه نه لري، خو تمه ده چې په روانو لیدنو کتنو او خبرو کې دوی وکولی شي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه پاکستان ته دا د ښاغلي داودزی لومړی سفر دی. خو هیر دې نوی چې ښاغلي داودزی ل خپل دغه نوی ماموریت نمخ کې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته د سولې راتګ ناممکن بللې او په دې برخه کې د هغه هیواد په رښتینې همکارۍ په وار وار شک څرګند کړی وو.
بلخوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په رښتینې ډول د افغانستان د سولې په مسله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي، دا لویه لاسته راوړنه ده. له دغو کارپوهانو یو هم مشتاق رحیم دی. د ازادي رډیو ته ویل هیله من دی چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس سفر رښتیا هم عملي بریاوې ولري، خو دا سیم باید ونه وسي چې یو رسنیز تبلیغاتي کمپاین وسي. د ښاغلي رحیم سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان حکومت دی ټینګار په پاکستان باندې دا دی چې طالبان دې ته حاضر کړي چې د افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي، په دې ګمان سره چې پاکستان په طالبانو باندې ځانګړی اغیز لري. تر اوسه پورې پاکستان په دې مسأله کې تعویلونه او داسې سستوالی ښوده او عملي ګامونه نه پورته کول، نو د دوی دغه هیله مندي که څه هم ډیری وخت دغه ډول هیله مندي هغه وخت وړاندې کېږي چې تر څو هغه سیاسي بیانیې په توګه یا دا وښودل شي چېره دا سفر ګټور و او د مطبوعاتو د په خاطر یو څو جملې ویل کېږي، خو هیله ده چې دا هغه مطبوعاتي خبره ونه اوسېږي، واقعیت اوسېږي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې پاکستان په واقعیت سره حاضر شي چې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
بله ښاغلی داودزی، له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې دی موږ هیله من کړي یو چې د پاکستان پوځي مشران، صدر اعظم او دغه شان سیاسي ګوندونو مشران وخت خوله دي. فکر کوي چې دا څومره مهمه موضوع ده چې ښاغلی داودزی ورته هیله من دي؟
یو خو دا خبره چې ملکی ارخونه یا ملکی ادارې چېرې کې په احزاب مواچو او د اردو یا د ایسای یو خلک کېدل په پاکستان کې دومره اهمیت نه لري. هغه چې ایسای کې دغه مخکې هیڅوک نشو درېدل، حتی که یو خلک سره هم نه وسیږي، او ایسای دغه ارخونه او ګوندونه د تعریفستل هم شي چې سره یو خلک شي، نو دا دومره ډېره ماته مهمه خبره نه ده. اما ماته چې مهمه خبره ده زما په نظر هغه دا ده چې اردو دې ته حاضر شو چې خپله پالیسی بدله کړي، کومه چې بیا زه غواړم ووایم چې اسانه کار به نه وي چې اردو دې صادقانه د افغان سوله کې په هغه ډول چې موږ توقع لرو مرسته وکړي. خو په ټوله کې د داودي صاحب د خبرو په باور سره دا ویلی شم چې که اردو حاضر شي او د افغانستان په کشاله کې د افغانستان د حکومت مرستې ته حاضر شي د پاکستان ISI، نو دا به ښه پرمختګ وي.
بلې وروسته پښتنه غدا چې عمر داودزی په خوا په پاکستان کې افغان سفیر هم پات شوې، دې ته په پام سره مثلا چې دای خښ ناخ لري هلته سیاستونو نه او هر څه نه، فکر کوي چې د سفر ډکه منګولې لغې راستون شي که څنګه؟
داودزی سپ سره دې چلته ماموریت کړې دي نه مخکې هم هلته اوسېدلې، کار کړی چې اچي بهیرونو کې پات شوې، نړیوالو ادارو سره کار کړی، نو د پاکستاني سیاست نه کاملا شناخت لري او په دې سیمه ییزو مسایلو باندې ډېر پوه شړې ده. خو خبره دلته دا ده چې پاکستان او د پاکستان هغه ستراتیژي یا هغه د ستراتیژي کې ژورتیا کومه برنامه چې ده کلونه کلونه یا لسیزې دلته مخته وړي ده، په هغې کې د بدلون توقع کول زه فکر کوم ما دپاره یو څه ډېره خوشباوري ده. دومره اسانه به نه وي، ډکې منګولې دومره کېدای شي چې دوی یو څه وعدې ورته ورکړي، خو د وعدو پوره کول به هغه څه وي چې موږ تاسو به ټول لیدو ته په تمه یو. نو خدای دې وکړي چې همداسې ثابت شي، خو زه ډېر باور د پاکستان په حکومت نه لرم چې صادقانه مرسته دې وکړي، بلکې د دوی د سولې په بهیر کې مرسته به تر ډېره حده پورې په دې متمرکز وي چې څنګه کولای شي خپلې ګټې د سولې په بهیر کې د افغانستان خوندي کړي.
مشتاق رحیم د سیاسي چارو کارپوه چې د سولې په برخه کې د پاکستان په وروستیو شمنو څرګندونې کولې. تاسو موږ غږ ازادي راډیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې په پراخه کچه فساد موجود دی. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم یوبزاده د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د دغه کمیسون رهبري او ارشد کارکوونکي په اخلاقي فساد هم ککړ دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې قیاد بنسټ په دې اړه کوم سند لري نو عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریک کړي څو عاملونو ته یې د قانون پر بنسټ جزا ورکړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ او وروستۍ پایلو په اعلان کې د ځنډ اساسي لامل په دغه کمیسون کې په پراخه کچه د انتخاباتي او اخلاقي فساد موجودیت بولي. د دغه بنسټ مسؤلین وایي موندنې ښیي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په بهیر کې په پراخه کچه فساد او درغلي شوی چې باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. د ټیفا رئیس محمد نعیم یوبزاده د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلینو د ځینو نوماندانو نو د رایو زیاتولو لپاره له دوی څخه د پیسو غوښتنه کړې ده.
په هفته های مو داس پیدا کړم شدیدن
دی وای موږ داسې معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړې چې کاملا د اندېښنې وړ دي. کومې ستونزې ته چې موږ متوجه شوی یو هغه د انتخاباتو کمیسون په عملیاتي ټیم کې ده چې له ځینو نوماندانو نه له $100,000 نه تر $300,000 پورې د پیسو غوښتنه کړې. دغه شان د کمیسون د رهبرۍ او ارشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بله موضوع ده چې په اړه موږ ته راپور نه راکړل شوی دی.
کارمندای ارشد جمله مشکلاتی بوده که بر ما گزارش داده شد.
د ښاغلی ایوب زاده په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د درونشاه رئیس احمد شاه زمانځی او نور همکاران خیبر سیدی ناصر مومند، حیدر مومند، خلمیار او ابراهیم مومند هغه کسان دي چې په عملیاتي ټیم کې دنده لري او انتخاباتي فساد ته زمينه برابره کړې ده. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کوم مسؤلین او کارکوونکي په اخلاقي فساد کې ښکیل دي ښاغلی ایوب زاده د چانو ونه خیست خو ویل چې د کمیسون د کارکوونکو او نوماندانو ترمنځ د اخلاقي فساد موضوع هم موجوده وه. نو موري دغه شان ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون زنو ناظرینو هم په انتخاباتي فساد کې لاس درلود. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مسؤلین وایي د رایو بیاشمیرل یو هغه مورد دی چې فساد او د رایو زیاتولو په بدل کې د پیسو ورکولو ته زمینه برابروي. د دوی په خبره موندنې ښیي چې په 15 ولایتونو کې د زیاترو نوماندانو په حق کې زیاته شوې ده. دغه انتخاباتي بنسټ په خپلو چارو کې د پاتې راتلو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غړو د لرې کېدو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز کې د ولسی جرګې یو شمېر نوماندانو د یوې تراس په لړ کې د دغه ولایت د انتخاباتو کمیسون دروازه وتړله او د بایومیټریک او غیر بایومیټریک د رایو د بلولو تر څنګ د کندوز د انتخاباتو کمیسون د مسؤلینو د مجازاتو غوښتنه هم کړې. ټیفا د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډیدو موضوع هم سیاسي بولي او په خپل وخت په ترسره کېدو ټینګار کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي هر هغه ادعا چې په دغه کمیسون کېږي باید مستند وي. د دغه کمیسون مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل که ټیفا د خپلو یادو ادعاو په اړه کوم اسناد لري نو له عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریک کړي.
چیزی را که به نام فساد اخلاقی اینا یاد میکنه در کمیسیون
دی وی کوم څه چې دوی په کمیسیون کې د اخلاقی فساد په نوم یادوي زه شاهد نه یم. غوړه ده چې دوی خپل ایدابي مستند کړی او له کشفی او استخباراتي ارګانونو سره شریک کړي سو هر چا که د خپل دند نه په ګټه خستو سره د کار کړی وي باید خپل جزا وویني. نو موړه وای د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډولو لامل د اصلاحاتو راوستل دي او دوی د دغو انتخاباتو د خطر سره کولو او ستونزو د لمنځوړلو لپاره یو لړ پریکړې کړې دي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه غواړي چې ژر تر ژره دي د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ کړي ځکه د دوی په خبره د اوسني وضعیت دوام په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي او د ستونزو د زیاتېدو لامل کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د هلمند ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکو له والینه په ادارو کې د اصلاحاتو ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې غوښتنه کړې. د ولسی غونډې ډیرو ګډونوالو له ښاروالۍ او نورو ادارو نه شکایت کوي چې پکې د دوی په وینا کاغذ پراني ډیره ده. د ګرشک اوسیدونکو دغه شکایتونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د یو ښوونځي د ودانۍ ترڅنګ د ښاروالۍ لخوا د 1 کیلومتر سړک د رغولو چارې پیل شوې او د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه هم په شدت دوام لري. نور حال د الیاس دایي په رپورټ کې.
د شیخ ابوالپاتی بوستی په نوم ښوونځي کې د څلورمې میاشتې ازموینې روانې دي.
ګڼ شمیر زده کوونکي په شنو جامو کې پر یخم ځکه ناستی او د هیواد پالنې په نوم د مضمون امتحان ورکوي. دلته د پوهنې د ریاست لخوا د یو بل ښوونځي لپاره د یوې ودانۍ د بنیاد ډبره کښېښودل شوه. د هلمند یو شمیر جګپوړي چارواکي ګرشک ولسوالۍ ته راغلي دي چې د خلکو سره وګوري او د یو شمیر پروژو کارونه پیل او د بعضو کیفیت د نږدې وګوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاری په ګرشک ولسوالۍ کې رسنیو ته وویل د 15 افغانیو په لګښت یوه ودانۍ به په څلورو میاشتو کې جوړه سي چې له امله به په درسي او اداري برخه کې د دوی کارونه نور هم چټک سي.
چې دغه د څلورو هفتو په جریان کې باید جوړ شي. دا چې دا لومړنی تمرین دی چې په هلمند ولایت کې پلی کېږي د پیشتاخ پروژې د شرکت تر څلورو میاشتو پورې وخت ورکول شوی. دا مکتب 12 وتاکه لري چې شپږ پکښې ادارې دي او شپږ د درسي خورې دي چې په دې کې د کتابتون او د مدیر وتاک کمپیوټر لیب ټول شامل دي. همدارنګه په ګریش ولسوالۍ کې درې نور مکاتب چې د اقرا برنامې له خوا څخه منظور شوي دي هغوی به هم ډېر ژر پرانیستل سي. بیا هم د هلمند مکاتبو په کتو سره کم دی. ممکن دغه زموږ 140 مکاتب اتیا یا تر 50 پورې ورسیږي.
د شونځي دغه ودانۍ د ښار جوړونې د وزارت په ورکول سو پیسو جوړیږي. دغه رازوالي او ورسره جګپوړو چارواکو د غلس کیلومتر سړک څخه د 1 کیلومتر د جوړونې کار هم پیل کړ چې د چارواکو په وینا 9 کیلومتر نور به د راتلونکي 1490 مالیکال په بودیجه کې د ښاروالۍ په عوایدو جوړ سي. د دغه دوو پروژو سره سره چې تازه کارونه پیل سول د ګرشک ولسوالۍ خلک د بیا رغونې د سست بهیر څخه ناراضه دي. دوی ازادي راډیو ته د زورواکو لخوا د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب او خودسره کړنو له امله شکایت وکړ او په دې مسله کې یو شمیر دولتي مسولین هم شریک وبلل.
دغه د دولت مزه کې ډیره خصب سوی صاحب دا نږدې چې ګوره دغه مزه کې دولت دې خصب سوی لازم ده رانمایان او شاته دغه مزه کې دغه خصب سوی
په دې
کې څه ملامت کې په دې کې نو موږ څه خبر خبر ملت ملامت کې دولت دې ملت خو یې قدرت نه لري دولت ملامت چې دغه نه کوي نو اقدام نه کوي نو دا هر سړی خپل هر چم چې بس ټوپه کې وخت به خپل پرسته باندې بنګالا جوړي يم هر څه کولای شي تر اوسه پرې خموش تعدید ولا کوي چې خپل سر لنی خپل هیڅ نه شو کولای
معلومات یې در کوي. دا سړی خو مینه چې هغه دې غصب نه کوي ټول تر قدرت تر واسطه والا پوری دی کار. دا چې خلک ته کار نه ورکوي چې هغه غریبي ستړي سرګردانې دا چې خلکو ته کار ورکوي چې هغه د امرانګي سروالي کړه عمر دغه رقم کار کوي چې بالا چې قدرت والا یې هغه ته کار ورکوي کبي قدرت یې نیو.
د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکو په یو غونډه کې چې د والی او چارواکو سره د لیدنې په خاطر جوړ شوی و راغلو دولتي مسولینو ته د ښاروالۍ او یو شمیر نورو دولتي مسولینو لخوا د ګرشک اوسیدونکو سره د دوه ګونی عمل څخه شکایت وکړ. دوی تور پورې کړ چې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو او چلوونکو نه پیسې اخیستل کیږي او نشي توکي په محضر کې پلورل کیږي.
دغه ولسوالۍ تشکیل چې دی د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره بالکل کافي دی. مګر تاسو به خبر یاست موږ هم خبر یو روزمره دلته پردا د انبر دلته نشته خلک مشته کیږي خلک پنځه پیسې د کور نه سي استای
په دوه قدم کې ازو پګریش ولسوالۍ کې د دولتي یا خصوصي پوهنتون څنګه غواړو دا څنګه چې د ګریش ولسوالۍ په ډیر نفوس او ستراتیژیک موقعیت په دلودل سره زیات شمیر خلک او ځوانان د لوړو زده کړو لپاره تاسو څنګه په دې اړوند جدي اقدام غواړو؟
هغه سربازان هغه افسران چ په دې سخت شرایط کې قرباني ورکړې دي خپل اولادونه د لاس ورکړې دي و دوی ته وایو نو مر ورکو سي.
د ګریشک شاروال سردار ولی بارکزي در رسنیو سره په مرکو کې پر د ګریشک خلګو لخوا لګول سوی تور نارات کړی دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ګریشک سیدونکو ته ول د هغه عملیات ورسته چې په نادالی او باباجی کې وسول امنیت سمسو دي هغه ژمنه وکړه چې په نورو نژدو نه امن سیمو کې به هم عملیات وکړي او د هغه غیر مسؤلو وسلوالو سره چې خلک زوروي قانوني چلند کړي.
د خلکو بندول بندې کول غیر قانوني شته او دا رنګ د خلکو نه پیسې اخیستل شته چې په دې اکله نظامی شورا ډیر جدي تصمیم نیولای او دا به ان شاء الله تاسو ته ګرچ کم شوی او نور هم د پټ کې کیدو او هغه څوک چې عملا دغه کارو ته لاس اچي کسلان نو شوغه بسرواله ته مستقیما معرفي کیږي چې دا لړۍ شروع شوی دی او هر یو بزی د قانون مطابق خپل جواب وي او خپل خلکو ته د خلکو حقوق به ورکړي.
والی پګریش کې د دولتي ملکیتونو او مزکو د غصب مسله تایید کړو د هغه د پاره د یو کمیسون د جوړولو وعده وکړه. ګریش د لشکرګاه په شمال کې د هیواد د حلقوي سړک پر سر پرته ولسوالۍ ده چې تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو لمخې ځانګړی اهمیت لري. موږ دلته استایي د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان زموږه غلازادي رادیو ناوري وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلالزی په سټډیو کې دا یو ځل بیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین المللي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره د ایران روابط د کابل او تهران روابط خرابولای شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار چین ته تللی دی. د ملي امنیت شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه به له چینایي چارواکو سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر هڅو او سیمه ییز امنیت وغږیږي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنیاد په نوم اداره وایي چې د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلیل د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د اخلاقي او اداري فساد موجودیت دی. د ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبریالان ته ویلي چې دوی اسناد لري چې ثابتولای سي چې د کمیسون د یو شمیر کمیسون د رهبرۍ په کچه یو شمیر وګړي په اخلاقي فساد کې لاس لري. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خبري رد کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن قاهرې ته ورسید. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې که شرایط سمول له امریکا سره به د پاتریوت مزایلو سیستم واخلي، خو که واشنگتن پر دوی فشارونه راولي چې له روسیې سره خپل قرارداد لغو کړي دا معامله امکان نه لري. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې د کانګرس د استازو مجلس له مشر نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت ډیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنه یې بې نتیجې وه. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې لا هم بندې دي. ډونالډ ترامپ ویلي چې ډیموکراتانو ونه غوښتل چې دی د فدرالي ادارو کار له سره پیل کړي او په مقابل کې یې دته پیسې ورکړ سي چې له مکسیکو سره دیوال جوړ کړي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نه باوریدل تفصیلی ازادي رادیو دات کام کې چې موږ په اړه د هر وخت کتل شي. اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنی هنداره.
افغان لوبغاړی راشد خان ارمان یو ځل بیا د نړۍ لومړی نمبر ال راونډر معرفي شو. د کرکټ له نړیوال شورا څخه په خبره شوی جدول کې راغلی چې راشد خان ارمان لکه د تیر په څیر خپل مقام ساتلی دی. افغان دا لوبغاړی که څه هم په بال اچولو مشهور دی، خو په دې وروستیو کې تیزه توپوهنه د دې سبب شوي چې د کرکټ په دغې برخه کې هم وځلیږي. هغه د تیر کال راهیسې په همدې درجه دی. محمد صلاح د افریقا له قارې د غوره فوټبالر لقب وګاټه. د راپورونو له مخې په وروستیو فصلونو او لیګونو کې د ښاغلي صلاح ښه ځلیده د دې سبب شوی چې په دې قاره کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړي. دی تیره ورځ په دوبۍ کې په دې جایزه ونازول شو. دی له دې وړاندې توانېدلی و چې له بېلابېلو نړیوالو بنسټونو دوه جایزې ترلاسه کړي او دې وروستۍ جایزې لا پیاوړی کړ. دا جایزه هغه ته د دوبۍ د شاهزاده همدان بن محمد لخوا د چهارشنبې په ورځ ورکړل شو.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وی افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد دی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنځشنبې په ورځ د افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو د دې کمیټې کلنی رپورټ د شریکولو پر مهال همداشان د فرا په ولایت کې یوه تازه پیښه کې د طالبان لوري د یو خبریال پر وژل کېدو اندېښنه وښوده. په دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ونیس پروګرام او په هغې پسې کور کلی خبریږي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لا هم افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو هیوادونو ګواښونکی هیواد دی. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنجشنبې په ورځ د یادې کمیټې د کلني راپور د شریکولو پر مهال وویل په افغانستان کې د خبریالانو د چارو پر وړاندې زیاتې ننګونې موجودې دي.
سږ کال هم افغانستان د خبریالۍ لپاره بدترین هیواد وګڼل شو او د خبریالانو او د خبریالۍ د چارو پر وړاندې د ګواښ ستونزو او وضعیت وخامد حالات خی دا دوهم کال دی چې دغه هیواد د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره بد هیواد ګڼل کیږي.
ښاغلی شریفی په فراه ولایت کې د جاوید نوري په نوم د یو خبریال د وژنې په اړه چې د نشاط په نوم یې د نوموړي ولایت په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کاوه او ویل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا وژل شوی هم اندېښنه څرګنده کړه، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له رسنیو او خبریالانو وغوښتل چې د خبریالۍ او په تېره بیا د تروریستي پیښو او جګړې پر مهال د خبر د پوښښ وخت کې خپل خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ښاغلی شریفی پر حکومت او رسنیو هم انتقاد وکړ چې د دغې کمیټې او یو شمېر نور بنسټونو لخوا چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم لارښودونه جوړ شوي دي تطبیق کړی نه دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په 2013 میلادي کال کې د تیر 2018 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کموالی یادوي. حال دا چې د نوي دفتر 2013 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو تیرو کلونو خونړی بللی و. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د نوي دفتر د افغان خبریالانو په اړه خپل کلنای راپور خپور کړ چې له مخې یې په 2013 میلادي کال کې خبریالانو سره د تاوتریخوالي 192 پیښې ثبت شوې چې یوازې شل یې د وژنې پیښې وې. حال دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دغه کال کې د تاوتریخوالي د 120 پیښو خبره کوي. له دې سره یو شمېر افغان خبریالان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ پر بنسټونو انتقاد کوي چې د دوی د خوندیتوب لپاره یې اغیزمن کارونه نه دي کړي. نرگس هرخشوایی:
ما میبینیم که حکومت نهادهایی که
برای گورو چه حکومت او درسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه چې د دوی د خوندیتوب لپاره کار کوي تل د خوندیتوب خبره کوي، خو په عمل کې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي.
مسؤل باشند
اغلی هرخشوایی: حکومت او رسنۍ د خبریالانو ژوند او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ازادي رادیو درنوریدونکو او د ماشومانو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. عدد ونی په خبرونه کې مو موضوع چې څنګه وکولای شو ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو. په دې خبرونه کې میلمه هم لرو چې د عامه روغتیا وزارت د پولیو د منځ وړلو د پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ را سره ده. په پیل کې به ډاکټر صاحب داسې پوښتنه مطرح کوم چې د راپورونو له مخې چې په 2013 کال کې موږ درلودل، البته ډېرې ستونزې او مشکلات لیدل شوي دي د پولیو واکسین په وړاندې. څه کال البته په 2019 کال کې به څه اقدامات وشي، کوم ستونزې او مشکلات د پولیو په وړاندې دي، هغه به تر کومه حل شي او کومې حل لارې چارې ورته وسنجول شي؟
لکه څنګه چې تاسو هم په دې کې یادونه وکړه، موږ اوس د 2019 کال په پیل کې یو او په 2018 کال کې هم موږ یو لړ ستونزې لرلې. البته دغه ستونزې هم په دې کچه نه وي چې د ټول پروګرام د پولیو د عامه روغتیا وزارت د منځوړلو پروګرام هم په دې ناکام مې وترول سي چې ګویا د هیڅ کار نه دی کړی، هیڅ لاسته راوړنې نه لري او هیڅ پرمختګ نه لري. په دې څنګه چې